Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1498 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 15 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرې باید ژر تر ژره پیل شي، او په نړیوالو مسایلو کې د امریکا ولسمشر د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په ګډون پر جګپوړو ایراني چارواکو د بندیزونو فرمان پرون لاسلیک کړ. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. ولسی جرګه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن په دوهم پړاو کې رای ورکوي. د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د مظاهرې پلان لري خبرداری ورکړی چې عامه نظم دې نه اخلالوي، او د سویس لوی څارنوال وایي د ازبکستان د پخواني ولسمشر د لور ګلنارا کریموا اړوند 133 میلیون ډالرې ضبط کړي. بشپړ خبرونه. ولسی جرګه له نویو نوماندانو څخه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن په دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د لومړي پړاو په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي سیالي وکړه چې په نتیجه کې رحماني 133 رایه وګټلې، خو 134مه رایه په دې دلیل باطله شوه چې پر پاڼه یې یو اضافي ټیکی ایښودل شوی و او د لانجې باعث شو. دا لانجمنه رایه له اوږدو لانجو وروسته د پرونیو رایو په نتیجه کې باطله اعلان شوه، او د جرګې موقت رئیس محمد عالم سایی وویل چې هیڅوک د لومړي پړاو ګټونکی نه دی. د کورنیو دندو د اصولو د اتمې مادې له مخې هیڅوک په لومړي پړاو کې نه دی بریالی شوی. نو موږ او تاسې به سبا د انتخاباتو دوهم پړاو ته ځو. په پرونۍ غونډه کې همداراز ملک قیس نور د نوي رئیس تر ټاکل کېدو پورې د ولسي جرګې موقت مشر وټاکل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن په کابل کې د مظاهرې پلان لري خبرداری ورکړی چې عامه نظم دې نه اخلالوي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې مظاهره د ټولو هیوادوالو مدني حق دی، خو هیڅوک حق نه لري چې په دې جریان کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې وکړي. یو شمیر سیاسي جریانونو ویلي دي چې نن به د ولسمشر اشرف غنی د کار د دوام پر ضد د جوزا له لومړۍ نیټې د کار د دوام پر ضد اعتراضونه وکړي. د کورنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي دي چې مظاهرچیان د وسلو د لیږد اجازه هم نه لري. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون له خپل اووم سیال بنګلادیش سره پرله پسې اوومه لوبه هم وبایلله. دغه یو ورځنۍ لوبه د انګلستان د ساوت هامپتون په لوبغالي کې د دواړو لوبډلو ترمنځ وشوه، په چې افغانستان وګټله او بنګلادیش ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. بنګلادیشي لوبغاړو که څه هم ډیر ورو پیل وکړ، خو د پای اوورونه یې ښه ولوبول او افغانستان ته یې د اوو ویکټو په زیان سره د 230 پیتو منډو هدف وټاکه. په مقابل کې ټوله افغان لوبډله په 30 اوورنو کې په 200 منډو وسوځېده او لوبه یې د 25 منډو په توپیر وبایلله. ټاکل شوی چې افغان لوبډله راتلونکې لوبه د پاکستان پر وړاندې د جون په 9 نیټه په لیډز لوبغالي کې وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالډ ترامپ څو ورځې وروسته لدی چې ایران د متحدو ایالاتو یو بی پیلوټ الوتکه وویشتله، د یو فرمان په لاسلیکولو سره پر ایران نوي بندیزونه ولګول. ټرمپ پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د دې امر د لاسلیکولو پر مهال وویل چې پر ایران فشارونه به دوام وکړي او هیڅکله به د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنښودل شي، خو هغه زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي. د امریکا ملت سوله غواړي. موږ له ایران سره جګړه نه غواړو. زه هغې ورځې ته په تمه یم چې ټول بندیزونه لرې شي او ایران وکړی شي یو سوله ییز، بریالی او ګټور هیواد شي. د دوی لخوا که هر څوک خبرې غواړي زه ورته په تمه یم. ترامپ وویل د بی پیلوټه الوتکې د ویشتل کېدو له پیښې پرته هم ټاکل شوې وه چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي چې د سیمه ییز امنیت په اړه خبرو ته اړتیا شته او له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه یې په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. مجید تخت روانچی ویلي چې اوسمهال له امریکا سره د مستقیمو خبرو لپاره شرایط مناسب نه دي. هغه دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې وکړې چې د امریکا په بلنه او د بندو دروازو تر شا پرون جوړه شوې وه. د ایران سفیر وویل هیواد به یې په داسې وضعیت کې چې د بندیزونو له تهدید سره مخامخ دی د خبرو وړاندیز ونه مني. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک پر اتو قمندانانو او د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په ګډون پر نورو ایراني چارواکو نوي بندیزونه لګولي. او د سویس لویه څارنوالي وایي د ازبکستان د پخواني ولسمشر د لور ګلنارا کریموا اړوند 133 میلیون ډالر ضبط کړي دي. میرمن کریموا د اداري فساد په قضیه کې په سویس کې بندي ده. د سویس د لوی څارنوال د دفتر په پرونۍ اعلامیه کې راغلی دي چې کریموا د خپل یو خپلوان د شرکتونو په نوم بانکي حسابونه پرانیستي وو او په دې توګه یې نیول شوې پیسې پټې ساتلې وې. سویسی چارواکو ویلي چې دا پیسې بیرته ازبکستان ته استوي او د میرمن کریموا تورن خپلوان به 400,000 ډالر جریمه شي. تاسو د رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ او تاسو د شیبه خبرونه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو په داسې حال کې چې طالبان له امریکایي چارواکو سره د سولې د اووم پړاو خبرو کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش موافقې ته سترګې په لاره دي. د ناټو عمومي منشي د بین الافغاني خبرو په ژر تر ژره پیل ټینګار کړی. په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د راروانې غونډې په اړه یو راپور هم لرو. په نورو موضوعاتو کې د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره هڅې روانې دي. او د کونړ اوسیدونکي وایي چې د لرګیو قاچاقبرانو د ځنګلونو د ایستلو لپاره نوې لارې چارې موندلې دي.
داسې پروګرام شروع شوی دی چې په سیند کې د لرګي یو بل پسې تړي او کلکوي، یو بل پسې 40-50 لرګي یو ځای کوي او په سیند کې په دې اوبو کې وړل کېږي.
په نړیوال مسایلو کې به پر ایرانی چارواکو د امریکا د نویو بندیزونو له جزئیاتو خبر شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرې مجلې لومړی موضوع ته. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان د سولې لپاره باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. له بلې خوا طالبانو هیله څرګنده کړې چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په خاطر د خبرو په اووم پړاو کې به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش اعلان شي. ملالۍ بشیر په دې اړه د راپور برابر کړی.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په خاطر باید بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل. د دوشنبه په ورځ ناټو په خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې ینس ستولتنبرګ له قریشي سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په خاطر باید ټول هیوادونه خپل مثبت رول ولوبوي، ځکه په افغانستان کې امنیت او ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. په همدې حال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا ډله هیلمنه ده چې له امریکا سره په اووم پړاو خبرې کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. ټاکل سوی د راتلونکي شنبه په ورځ چې د جون میاشتې 9 نیټه ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې اووم پړاو خبرې پیل سي. د خبرو د اوم پړاو د نیټه پاړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دواړو پر خپل ټویټر پاڼو لیکلي. زلمی خلیلزاد مخکې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې قطر او افغانستان ته تر سفر وروسته داسې ښکاري چې ټول لوري په مذاکراتو کې چټک پرمختګ ته لیواله دي. سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د مذاکراتو په دې پړاو کې دوه ټکي د اجنډا برخه دي. د ده په خبره دا ټکي دا دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل سي او د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي. د ده په وینا له افغان حکومت سره د طالب استازو د مخامخ خبرو او د اوربند په اړه خبرې به په وروستیو پړاوونو کې مطرح سي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي مخکې څرګنده کړې چې امریکا یوازې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره نه، بلکې د سولې د یوه بشپړ تړون په لټه کې ده او که پر ټولو څلورو مهمو مسئلو موافقې ته ونه رسیږي پر هیڅ یوه موضوع به موافقه ونه سي. ده د تېرې سې شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه یو ځل بیا ټینګار کړی چې که پر ټولو موضوعاتو موافقه ونه سي پر هیڅ موضوع به موافقه نه کیږي. له پیل راهیسې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو تمرکز پر څلورو موضوعاتو و. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نه کاریږي، اوربند او له افغان حکومت سره د طالبانو مستقیمې خبرې. د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په دوحه کې اووم پړاو خبرې دوه ورځې وروسته له هغه پیلېږي چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې به د پنجشنبې په ورځ د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسیږي. افغانستان ته د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي نیکولاس کی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان په اړه معلومات شریک کړي. د زیاته کړې چې نړیوال اتحاد او ټینګ هوډ به د سولې په تاریخي فرصت ترلاسه کولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرې باید ژر تر ژره پیل شي. په همدې حال کې په یو بل راپور لرو چې په ټاکل شوی په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې چې را روانه اونۍ کې جوړیږي د افغانستان د سولې په اړه بحث وشي. د ناټو غړي به د ناټو د دفاعي لګښتونو د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې د کلونو پر مهال د یو تړون په اړه هم خبرې وکړي، خو د افغانستان موضوع به یې د اجنډا مهمه برخه وي. مصطفی صدیقی له بروکسل څخه په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناټو تړون یو څلوېښت غړیو او شریکان روانې اونۍ د بروکسل پلازمینه بلجیم کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحث کوي. د ناټو نهه ویشت غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ ناسته د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په بروکسل کې د دغه سازمان په مقر کې ترسره کیږي. د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزاله د ناټو دفاع وزیرانو د بحثونو د اجنډا په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وایي د افغانستان په اړه په ناسته کې تمه کیږي چې زموږ دفاع وزیران یو سوله ییز جوړ جاړۍ ته د رسیدو په خاطر د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له هڅو یو وار بیا په بشپړه توګه ملاتړ وکړي. تر څنګ یې تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران د افغانستان په اړه خپلې اوږد مهالې ژمنې بیان نوی کړي، په خاصه توګه د افغان پوځیانو او امنیتي ارګانونو د لا پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې. د ناټو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزاله وایي په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي نیکولاس کې، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. د افغان پوځیانو د مالی لګښت هر کال 15 میلیارد ډالر اټکل کیږي چې ډیره برخه متحده ایالاتونه ورکوي. د ملاتړ او دادګیرنې ترڅنګ ځینې ستونزې هم شتون لري. ناټو په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته ورساوه. له هغه وخت راهیسې افغان پوځیانو سخته هڅه کړې چې طالب جنګیالی د افغانستان کوم ولایت نیولو ته پرې نږدي. ټول ټال په افغانستان کې د ناټو د پوځیانو شمیر څه باندې 1,000 ته رسیږي. مصطفی صدیقی، ازادي رادیو، بروکسل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر منوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیوا صفی الله ستانکزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ډیلی میل رسپانې افغان رسنیو ته د طالبانو د ګواښ په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. طالبانو د دوشنبه پر ورځ اعلامیه خپره کړه چې یو شمیر افغان رسنۍ د دوی د فعالیتونو ضد اعلانونه خپروي او که تر یوې اونۍ له دې کاره لاس وانخلي بریدونه پرې کوي. ډیلی میل لیکلي، طالبانو افغان رسنۍ، ټلویزیوني او راډیوي شبکې مخکې له دې هم هدف ګرځولي، خو دا لومړی وار دی چې د یوې مشخصې موضوع پر سر دا وسلوال رسنیو ته ګواښ کوي. ورسپانې دا مشخصه موضوع په رسنیو کې د حکومت لخوا د تمویل شویو اعلانونو خپره ولیادوي. طالبانو په افغان رسنیو مخ کې د زینو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی دی او دلیل یې راوړی چې د دوی په خبره دغه رسنیو د دوی ضد فعالیتونه کول. د 2014 کال په جنوري کې د طالبانو لخوا د تلو ټلویزیون د کارکونکو پر موټر برید او د دې رسنۍ د وو کارکونکو وژل پر رسنیو د طالبانو د مرګونو بریدونو یوه لویه بیلګه یادېږي. افغان خبریالان او مدافع ډلې بیا وایي له خپل دریض نه پشا کیږي او طالبان د خپل ګواښونه بیرته واخلي. د افغان خبریالانو ګڼو مدافع ټولنو او د رسنیو مشرانو د دوشنبه پر ورځ په یو بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې دوی د قانون په چوکاټ کې خپرونې کوي او طالبان د دوی ته حدود نه ټاکي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ په اړه یو مقاله لیکلې چې په دې وروستیو کې له طالبانو نیول شوې ده. د ورسپانې په لیکنه د دې ولسوالۍ د کنټرول له بیا ترلاسه کولو وروسته ځینې هیلې شته چې ښایي په غزنی کې جنگونه مخ په ختمېدو وي. په دوام کې راغلي له غلدانو ډکې کروندې په خواجه عمري ولسوالۍ کې پوره 1,000 د طالبانو په کنټرول کې وي. شاوخوا 360 افغان پوځیانو دوونه مخکې دا ولسوالۍ چې د کابل جنوب لویدیځ خواته په 1.5 کیلومتره کې پراته ده بیرته له طالبانو ونیوله. واشنگتن پوسټ لیکي، غزنی په تیرو څو کلونو کې د طالبانو یو له اصلي مرکزونو بلل کېده. تیر کال په اګست میاشت کې د ډلې په غزنی ښار باندې له بیلابیلو خواوو ډلې زبرید وکړ چې په جګړو کې د افغان پوځیانو او طالبانو لوري تسلګونه کسانو وژل شول. د جګړو په سبب په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات ونه شول. واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل مقاله کې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست اسدالله خالد خبري هم خبرې کړي چې ویلي دي ملي اردو په ټولو ولایتونو کې له دفاعي حالت ته هاجمي حالت غوره کړ او په ترهګرو باندې فشار لا زیاتیږي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د هیواد د فوټبال د ملي فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره هڅې روانې دي. دا خبره د دې وزارت ویان پرون ازادې رادیو ته وکړه. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د څارنوالۍ له حکم وروسته د کورنیو چارو وزارت باید سمدستي تورن کس ونیسي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیول کېدو له حکم نه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو دی تر اوسه پورې هم نه دی نیول شوی. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د دغه وزارت هڅې تیزی شوې دي. د وی په دې برخه کې د لوی سرنوالۍ لخوا یو مکتوب کورنیو چارو وزارت ته رسیدلی. موږ خپلو اړوندو څانګو ته جدي سپارښتنې کړي چې د هیواد د نافذه قوانینو پر بنسټ په دغه برخه کې جدي قانوني چلند ترسره کړي. شاوخوا میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر پخوانی رئیس کرام الدین کریم د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو د تورونو له امله د ګمارل شوي پلاوي لخوا کورنیو چارو وزارت ته د ده د نیولو حکم لیږل شوی و. بلخوا د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم کرام الدین کریم د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال له فعالیتونو منع کړی دی. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي برخې د جون په اتمه خاغله کریم له صلاحیتونو نه په ناوړه ګټه اخیستنې او د فوټبال د خزینه لوبغاړو پر جنسي زورونو ګرام بللی او د 1,000,000 نغدو امریکایي ډالرو په ورکړې جریمه کړې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان وایي د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د یو کس د نیولو له حکم وروسته د کورنیو چارو وزارت باید پرته له ځنډه تورن کس ونیسي. کبیر رنجبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمانه کې حکم صادر میشه
د موبایل کله چې حکم صادریږي باید پرته لزنده پلی شي خو کنه پلی کیږي حتما یو دلیل لري یا منطقي دلیل چې د منلو ده یا د فساد مسئله ده یا دا چې د شخص ځانګړی ادرس معلوم نه ده په دې صورت کې یو معقول عذر دی او که دغه معقول عذر او دلایل نه وي معذرت نه قبلیږي او مسئله د قانون نقص ده ځینې عام خلک په دې حقله انتقاد کوي وایي دا یوازینی مورد نه دی چې د قانون حکم په خپل وخت نه پلی کیږي بلکې مخکې له دې هم پر ځینو تورانو زورواکو او چارواکو قانون نه دی پلی شوی خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
خبری مجله اوري
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې د لرګیو قاچاق برانو بهر ته د ځنګلونو د ایستلو لپاره نوې لارې موندلې دي د دوی په وینا اوس د لرګیو قاچاق د کونړ د سیند له لارې کیږي دوی له حکومت نه غواړي چې د دې کار مخنیوی وکړي روحالله انوري راپور راکوي
د کونړ اوسیدونکي وایي که څه هم چې په تور سرک او نورو لارو د لرګیو د قاچاقو مخه تر ډېره حده نیول شوې خو اوس د لرګیو قاچاقوړونکو بله لاره پیدا کړې او په سیند کې د اوبو په وسیله د لرګیو قاچاقو ته یې مخه کړې ده محمد ولی او شیرغنی وایي
لوی لار او په تور سرک باندې به کېدل په دې غرونو به اوختل جلال آباد ننګرهار ته وغېدنه به اخوا انتقالېدل اوس داسې پروګرام شروع شوی دی چې په سیند کې د لرګي یو بل پسې تړي او کلکوي یو بل پسې څلوېښت پنځوس لرګي یو ځای کوي او په سیند کې په دې اوبو کې وړل کېږي اوس باید د دې مخنیوی وشي
تور سرک باندې د لرګیو قاچاق کېدو خو اوس هغې کچا څه هم راښکته شوې ده د سیند د لارې خلک اوس د لرګیو قاچاق کوي په سیند کې خوشي کې وروسته پسې یا په موټر او یا په ټوب باندې رواني د خپلې وسې اندازه بس د لرګیو قاچاق د سیند د لارې کوي
دوی وایي که حکومت د لرګیو د قاچاقو مخه ونه نیسي نو د ځنګل وهل به دوام وکړي او د کونړ اوسنۍ ښکلا به نوره هم زیانمنه شي په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولایت په یو شمیر لرې پرتو او ناامنو سیمو کې اوس هم د ځنګل وهل دوام لري
چې کله د طالبانو رژیم پای ته رسېدلی دی زمونږ د اعدادو د ارقامو مطابق پنځه میلیونه فوټه مقابل لرګي د کونړ نه وتلی دی
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال هم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د کونړ جلال آباد او نورو سرکونو باندې د لرګیو د غیر قانوني لیږد مخه نیول شوې ده له هغه وروسته قاچاقوړونکي کوښښ کوي چې لرګي د سیند له لارې جلال آباد او نورو ځایونو ته ورسوي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د مشر آیت الله علی خامنهای په ګډون د دې هیواد پر جګپوړو چارواکو د بندیزونو امر پرون لاسلیک کړ د کار څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې امریکا وویل ایران په هرمز تنګي کې د امریکا یوه بی پیلوټه الوتکه ویشتلې د موضوع جزیات د ملالۍ بشیر په راپور کې
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پر ایران به فشارونو ته دوام ورکړي او ایران به هیڅ کله اټومي وسلې جوړې نه کړي دا خبره ټرمپ د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې وکړه چې د ایران پر ضد یې د نویو بندیزونو امر لاسلیک کړ د زیاته کړه
دا اقدامات د ایران د روانو پرونکو فعالیتونو په وړاندې دي موږ به تر هغه پر تهران فشار ته دوام ورکو چې د ایران رژیم د اټومي وسلو د جوړولو د هڅو د یورانیم غنی کولو د بالستیک توغندیو جوړولو د تروریزم سره له تړاو او ملاتړه بهرنیو شخړو ته د لمن وهلو او امریکا او متحدانو په وړاندې د اقداماتو په ګډون له خپلو خطرناکو فعالیتونو لاس واخلي
د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن ویلي له دغو بندیزونو سره به د هغو ایرانیانو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو مخه ونیسي چې د آیت الله د دفتر ملاتړ کوي د زیاته کړه چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف به هم د روانې اونۍ په پای کې بندیزونه ولګول سي د واشنگتن او تهران ترمنځ وضعیت هغه وخت نور هم ترنګلی سو چې د تیرې پنجشنبه په ورځ ایران د امریکا یوه بې پیلوټه الوتکه وویشتله امریکا ویلي د الوتکې په نړیوال هوایي حریم کې ویشتل سوې خو ایران ویلي الوتکې په خپل هوایي حریم کې ویشتلې ځکه یادې امریکایي الوتکې د ځمکنۍ بشپړتیا له نړیوال قانونه سرغړونه کړې وه دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا ملګرو هیوادونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته سفر کړی دی په متحده عربی اماراتو کې د امریکا ماموریت پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د عربی اماراتو له چارواکو سره د نړۍ د تروریزم تر ټولو لوی تمویلونکي د مخنیوي لپاره پر نړیوال ائتلاف رامنځته کولو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ د سعودي عربستان له چارواکو سره تر لیدو وروسته له جده څخه ابوظبي ته ورسید. پامپیو سعودي عربستان ته تر سفر مخکې د یکشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې په سیمه کې د امریکا له دواړو متحدانو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره به پر دې خبرې وکړي چې څه ډول یقیني کولای سي یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي چې په نړۍ کې د ترهګرۍ د ستر ملاتړې په وړاندې ودرېږي. پامپیو دغه راز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبره تکرار کړه چې وایي واشنگتن له ایران سره له قید او شرط پرته خبرو ته تیار دی. ایران بیا د دوشنبه په ورځ ویل چې که امریکا پر ایران لګولې بندیزونه لری کړي نو خبرې شای احتمال ولري. د ایران د ولسمشر حسن روحانی سلاکار حسام الدین آشنا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې له ایران سره تر اټومي تړون ورهاخوا د غوښتنو په بدل کې باید ایران ته نوي امتیازات ورکړل سي او هغه هم له نړیوال تضمین سره.
نړیوال مطلب مو واورید. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې غوښتل تاسو ته د ازادۍ رادیو د پزړه پورې محاورو برخه وړاندې کوو چې د ژوند رنگونه نومیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولسی جرګه د خپل رئیس د ټاکلو لپاره نن د نویو نوماندانو له ډلې په دوهم پړاو کې رای ورکوي. ویل کیږي چې نږدې لسو کسانو د جرګې د ریاست لپاره ځانونه کاندیدان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو اعتراض کوونکو ته چې نن یې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غنی د کار د دوام پر ضد په کابل کې د مظاهرو پلان برابر کړی خبرداری ورکړی چې امن نظم دې نه اخلالوي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د دې ولایت په بالا بلوک، بکوا او پشترود ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي چې تر اوسه په دې عملیاتو کې لس وسلوال مخالفین وژل شوي. د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې پرون افغان لوبډلې له بنګلادیش څخه خپل اوومه ماته وخوړله. تکل شوی چې افغان لوبډله راتلونکي لوبه د پاکستان پر وړاندې د جون په 9 په لیډز ښار کې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وروسته لیدي چې ایران د متحدو ایالاتو یو بی پیلوټ الوتکه وویشتله. د یو فرمان په لاسلیک کولو سره د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي چې د سیمه ایز امنیت په اړه خبرو ته اړتیا شته او له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه یې غوښتي دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. او د سویس لویه څارنوالي وایي د ازبکستان د پخواني ولسمشر د لور ګلنارا کریموا اړوند 133 میلیون ډالر یې ضبط کړي دي.
دا ژوند رنگونه
نوم بدره توه یعلیکم جی
نوم حیات خان دی دریم کرانو وسیدونکی او دلته یو تن دکاندار یم. نو وخت سی ولا د غدایګر نو یا د خیرات خورونه چی خیرات ټولوی په بازار او کوڅو کې ګرځي. خو سره موږ خدام مدریم کرین کې دکانونه دی ولا د ورځې ور سره ډیر په تکلیف پازاب زکه چې زرمون پرسوزی او په هانی به یو ورځ کې تقریبا په 2 ساعتو کې تقریبا هو تزلزی او راځي په مختلفو نومو باندې. او حتی داسې کسان هم پکې لیدل دي چې به داخلګونه ډیسکولونه جيبونه او حتی موبایل نو د جسکولونو څخه ورته باسينو. حتی موږ سره ډیر په تکلیف یو ډیر سره پازیت یو. نو کله چې موږ امنیتی ورګانو ته اطلاع ورکوو هغه داسې چندانې سر نه پګرځي. موږ خپل شخصا ما 2-3 نفر په دغه خپل دکان کې منولې وس ولکه د اصلي غدایګرو او د غلو دغه به خپله توفیر نه کیږي.
نو څومره غیر اخلاقي کارونه په دوی باندې کیږي خصوصا په وړو ماشومانو.
ولا وخت سره وړو ماشومان دغه باز وس عادت سوي دي چې دغه خاص یو یو د لپاره یو داسې وسیله ګرځیدل د پیسو راځل لوړولو چې په مختلفو نمونه کې شنه وړم ماشومان دي برسانې په لاس ورکړ دي. خو له بوتوي ترنګ کوم نو هغه په دې وسیله یې نه خو ګور رنگوي خو نسی خو هغه زلور باندې سوز بیا لسه شلې ورکی پنځه ورکی زم در دې به تر چې دا یو کار او کسب یو دولت او دې ته زمينه سازي وکي چې دا وړم ماشومان چې دغه په دغه اساسو باندې لوي سي نو آینده به دې څه جوړیږي.
کله وضعیت هم دې دوام کوي دا کې به دا ماشومان څومره خطرناک لوي سي.
نو دا خو معلومدار خبر خبره ده نو چې سره کم یو سره یو ماشم په یو کورنۍ کې لویږي آینده ما مغه رقم ده ځکه دا آینده به دغه ست تو خو ولري کله چې د کښنیوال نه دی پنده کارو لاس وهنه کې یو تر لویانو په لویوال پوری نو هر مرو ملمدار خبره ده ځکه چې تعلیم نه پاتې کیږي درس نه پاتې کیږي نو آینده به دغه چی شي یا به کم غدار راوځي یا به غل راوځي یا به پریپکار او فسادکار راوځي نو خو په دې جمع کې
ډیره مننه خیر سي
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري 9 بجې او